مختلف خشونتونو سره روبرو دي، چې هغه کې جسمي دي، فزیکي دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي، چې د هر یو جدا جدا یو خاص ژورې کتنې ته ضرورت لري. جسمي چې همیشه دا د کورنۍ له خوا نه لتکف کیږي، وخل کیږي، جسمي ځورونه ګوري، جنسي ځورونه ګوري، د کورنۍ د غړو له خوا نه، د مختلفو خلکو له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه وي، اکثره رواني مشکلات دي، د نورو خلکو له خوا نه ورته ځورونه ورکړ کیږي. اجتماعي د خلکو له خوا نه، چې خلک ټولنه دوی ته په سپکه سترګه ګوري، اکثره د سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کیږي. نو دا زموږ د متعدینو میرمنو د ژوند لنډې خبرې دي چې تاسو سره شریکوم. فامیل کې د خپلې کورنۍ د سرپرست له خوا نه دوی ته هغه حقوق نه ورکړ کیږي چې یو میرمنې ته خلک ورکوي. مثال، تحصیل نه وړاندې پاتې شوي دي، کار او کسب د دوی لپاره نه وي، په کور کې دوی ته هغه د کار کولو سم نه ورکول کیږي. د خپلې کورنۍ له خوا نه اکثره دوی ډېره زیاته ځورونه او خشونت پرې کیږي.
که مشخصا راته وویل کوزی صاحب چې دا د میرمنې ښځې چې دي له چا طرف نه عمدتا دوی خشونت سره او تاوتریخوالي سره ډېر مخامخ دي؟
د خپل خاون له خوا نه اکثره، او په ټولنه کې د خلکو له خوا نه. دا خو تر اوسه چا نه دی مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی، که زه درته ووایم. خو خپله چې هغه دوی د خولې نه کله چې موږ اورو، نو دوی د ټولنې نه اکثره شکایت لري، د یو څو پیسو په مقابل کې دوی ته جنسي ځورونه ګوري.
داسې ویل کیږي چې معتاد ښځې له خاوند لخوا معتاد کیږي. نو تاسو کله چې دغه د دوی دوسیې څېړئ او دوی سره خبرې کوئ، دوی تاسو ته څه وایي چې اصلي خشونت له میړې لخوا نه کیږي؟
خو دا خو همدا وجه ده چې د خاوند لخوا نه، او کله چې دوی د خاوند نه اجباري ودونه دي، مثال کله چې دوی اجباري ودونه وکړي، دوی سره خاوند ښې اړیکې نه ساتي. په دې وجه باندې که یو خاوند معتاد، هغه ښځه جبرن مواد ورکوي، تیک ته مخه کوي، بیرون د خلکو نه خو دوی مجبوره دي، ځکه دوی ته په درنه سترګه نه لیدل کیږي.
معتاد ښځې چې مرکز کې دلته تاسو تداوي کوئ، پس له تداوي نه کله چې دوی کورنۍ ته ځي او هلته دوی خشونت سره مخامخ ده، دوی تداوي څنګه نتیجه ورکوي نه ورکوي؟
که چیرته په کورنۍ کې دوی اتمن یو معتاده میرمن، د هغې په کورنۍ کې نور معتادین هم وي، کله چې دا تداوي شي خپلې کورنۍ ته ولاړه شي، هلته هغوی نور معتادین ګوري، په خپل کورنۍ کې د کور غړي ګوري. کله چې هغوی د موادو نه استفاده کوي، دا مجبوره ده، په دې باندې یو نوه کروینګ راځي چې هغه هغه ویني، دوی هم دوباره ریلفس کیږي او موادو ته مخه کوي، ځکه چې دا یوه سټیګما ده. د دې په یادولو باندې، دوباره یاد د دوی سره دوباره خشونت کولو باندې ضروري ده چې دا دوباره بیا هغه معتاد او معتاد پاتې شي، کورنۍ د غړو سره کار وشي. لکه ځینې موږ خپله د سنټر لخوا نه حمایتي ګروپونه لرو، کورنۍ ترافي ورته وایي، کورنۍ تداوي ولري، کورنۍ مشورې ورکو، د ژوند مهارتونه دي، ایجوکیشن دی. که د دې په باره کې دوی سره موږ کار وکړو، نو بیا بعضې وخت کې مؤثر هم تمامېدای شي.
تا د ښځې چې دوی خشونتونه او دره مخامخ ده، څوک د دوی غږ راپورته کوي؟
دلته خو فعلا په کابل کې مختلفې داسې سنټر شته دی، لکه د اومن سنټر دی، دا د ځوانانو سنټر دی، سی سی ډبلیو د ځینې کارمندان ځي آګاهي ورکوي په ټولنه کې، د وکیل ګزار سره ګوري، د ملا امام سره ګورو. د دې په اساس باندې موږ د دوی ته آګاهي ورکو، موتیویشن یې کوو، آمده کوو، سکرینینګ کوو، بعد له هغوی نه بیا دوی دې ته آمده کیږي چې تداوی ته آماده شي.
که چیرته یو معتاد ښځه چې خشونت او تاوتریخوالي سره مخامخ ده، نو تاسو مرکز کې ورته څه لرئ چې د دې غږ راپورته کړي او دوی ته دادخواهینه وکړي؟
بلې، موږ د پروابطو باندې اکثره زیاتر کار کوو، چې دا د چا له خوا نه ځورول کیږي، د ټولنې له خوا نه ده، یا د خاوند له خوا نه. اول خو د دوی هغه مشکل هدف یې مشخص کوو، بعد له هغې نه پرې کار کوو. خپله موږ روانشناس لرو، د دوی د خانه روانشناسان دي، مشاورین دي، هم دوی د دوی د کورنۍ سره هم کار کوي، خپله د مریض سره هم کار کوو. بل د دوی په مشکلاتو غږیږو، اکثره جلسات دي چې موږ یې په جلساتو کې شاملو.
او د تاوتریخوالي مسله یې څنګه کیږي؟ تاسو ورسره کورنۍ سره بیا خبرې کوئ چې دوی قانع کړي؟
اکثره د هغوی د کورنۍ سره موږ خبرې کوو، چې دا یو مرض اعتیاد یو مرض مزمن دی، دا وقایه کیږي، دا تداوي کیږي، دا نه چې د دې په مقابل کې یو میرمن خشونت وګوري. سره داسې کورنۍ شته چې هغه دوی ته لیواله دي چې باید یوه میرمن چې هغه موږ له لاسه ورکړې ده د ټولنې نه د دې کور نه بیرون شوې ده او دوباره د خپل کور یوه میرمنه شي. داسې فامیلونه شته چې هغوی سره کومک کوي.